قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې اخري خبرې غړي کې زستا سو قربا ګل ایازم ستړي مشي په خبر کې د مازیګر 15 بجې شبې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان طالبانو حکومت سره د خبرو اترو تصدیق کړی دی او نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي او په دې لړ کې بلوچستان کې د بې درکشبو خلکو کورنیو لاریون کړی دی د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان پر حالاتو هم رپورټونه او سیړنې لرو خو هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو
اول دا مهم خبر نور لنډیز
نن د بشر حقوقو نړیوالې ورځ په موقع په کوټه کې د لا درکشو بلوڅو کورنیو احتجاج کړي د پاکستان طالبانو د دغه هیواد د حکومت سره د سولې د خبرو پخلی کړي او اروپای ټولنې د جنوري تر پایا د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړي
او زه خبرونو تفصیل نن د بشر حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي په دې موقع په کوټه کې د لادرک بلوڅو کورنیو لخوا احتجاجي لاریون شوه دغه لاریون ته په خپل وینا کې د یو لادرک شوی بلوڅ میرمن ویل
نن په بلوچستان کې د پاکستان ځواکونه له بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي هر ورځ بلوچ ځوانان لادرک کیږي او بیا یې په دشتو کې مړی موندل کیږي دا وخت شاوخوا 14000 بلوچ لادرک دي
د بشر حقوقو د پاکستان څنګه لخوا د بشر حقوقو په نړیواله ورځ د بلوچستان له خلکو سره د یووالي څرګندونه شوې ده د بشر حقوقو د څنګه لخوا د بلوچستان د خلکو لپاره په یو پیغام کې ویل شوی دوی په بلوچستان کې د بشر حقوقو د سرغړونې په سخت ټکو کې غندره کوي په کانو له سوا اته چل وختم کې هم په دې ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بشر حقوقو اعلامیه منل شوې و دغه اعلامیه ډیر شکونه لري چې له دوهمې نړیواله جګړې وروسته تور باندې خبرې شوې وي چپکې د ټولو انسانانو مساوي حقوق منل شوی وو د بشر حقوقو د درش پیتمې کلیزي په ویال د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو ستر کمشنري نیوی پیلی په خپل پیغام کې ویلي په 2011 کال کې د بشر حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅه پراخې شوې دي د پاکستان د طالبانو مرستيال کمانډان دغه هیواد حکومت سره د سولې د خبرو پخله کړي رائټرز خبري اجانس سره په خپل خبرو کې په باجوړ کې د تحریک طالبان پاکستان کمانډان او دغه تنظیم دویم مشر مولوی فقیر ویلي د اسلام آباد سره د سولې د خبرو پروسه په صحیح اړه روانه ده بلخو د پاکستان چارواکو لخوا په دې اړه سندي ویل شوی چې آیا واقعي د طالبانو سره د دوی خبري روانه دي او کنه د سپتمبر د میاشتې په اخر کې د پاکستان حکومت خواست وکړو چې په هیواد دننه د طالبانو سره د خبرو کولو موکا ورکړل شي په تیر تونو کې د تاریخ طالبان پاکستان سره د امن لوزنامې ناکامه شوې دي د خبر پښتونخوا په کرک سیمه کې د جنسي تشدد ښکار شوی عظمه ایوب ورور د عدالت وړاندې نامعلومه وسلوالو په ډز وجلې دي د پیښې په اړه د کرک ډي پي او ساجد مومن مشالې دوت ویل د عظما ایوب خپلوانو د دې دورور د وجلو پړه پر پولیسو اچولې بلخوا پولیس چارواکو د دې پیښو وروسته د تخت نصرتی تانی ایس ایچ او متل کړی دی د بلوچستان صوبې په کوټه کې ناټو لا سامان وړونکي ټینکرې بیرته کراچۍ ته ستنې کړې شوې دا په داسې حال ده چې د زیارت په شپه په کوټه کې د ناټو پر اکمالاتي ټینکرو برید وشو او تر دېرشو پورې ټینکرې پکې وسوځېدې همنن د خالی په ورځ د دې صوبې وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی امر کړی چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې ولاړې اکمالاتي ټینکرې د بیرته ستنې شي چې د په خبره د بلوچستان خلکو ته پکې څه تاوان ونه رسیږي په مومند جنسي کې د ناټو هلیکاپټر لخوا د برید وروسته پاکستان د خپل هیواد د لارې ناټو ته په سامان وړلو بندیز لګولې په پاکستان کې د کراچۍ یونیورسيټي سره نږدې نن د سړګاړې یو بمی چاودنه شوې چې پکې دوه ولسی وګړي جوبل شوې دي یاد دی چې پرون د جمعې په ورځ هم په کراچۍ کې د سړګاړې په یو بمی برید کې د رینجر ځواک درې سرتیري وجل شوې وو تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د دې پیښو په اړه غاړه نه اخیستې د پاکستان په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي وسلوالو دوه مزارونه په چوونکو توکو سره الوزولې دي. د دوی په وینا پیښه د لنډي کوتل په لری پرتا سیمه شلمان کې د شپې رامسته شوې ده، خو په کې څه ځاني زیان نه دی شوی. تر دې وړاندې په پیښور کې د پښتو د وتلي شاعر رحمان بابا په ګډون یو شمېر نور مزارونو باندې ورته بریدونه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د شام پر چارواکو غږ کړی دی چې نړیوال څارونکي دې هیواد ته ور پرېږدي. د سازمان مشر نیوی پیلی په شام کې د کورنۍ جګړې خبرداری ورکړی دی. نوموړی وایي زه دا منم په دې شخړه کې د ولسمشر اسد زر امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. همدا وجه ده چې زه نړۍ خبردارول غواړم چې تاسو به وینئ چې له امنیتي ځواکونو به نور عسکر تښتي، نو دا کېدای شي دا حالات بیا په پوره خانهجنګۍ واوړي. د شام حکومت مخالف ویلي د جمعې په ورځ امنیتي ځواکونو په مظاهره چنو په تازه ډزو کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د اروپایي ټولنې مشرانو د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. دا ګام د ایران د اټومي پروګرام له وجې پر تهران د لا نور دباو اچولو لپاره کیږي. داسې ویل کیږي چې د اروپایي ټولنې مشران د ایران د خامو تیلو په برخه کې پر بندیز سره سلا نه دي، خو دوی د بانو چارو له وزیرانو هیله کړې چې اوسني بندیزونه لا نور پسې پراخ کړي. په دې بندیزونو کې د شتمنو کنګال کول، د سفر کولو بندیز او د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بندیزونه شامل دي. دا اوتر دې مهاله ته مشال خبرونه. خبرونه مده مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لاري www.mashalradio.com باندې کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. پاکستانی طالبانو له حکومت سره د خبرو اترو تصدیق کړی دی او وایي خبرې په سم لور روان دي. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د بلوچستان کوټه ښار کې د لادرکه شوو بلوچانو کورنیو لاریون کړی دی. یو سیاسي کارکونکی لیاقت شاوانی وایي
اصل خبر دا دی چې سیاسي کارکونان هغه طاقتونه هغه قوتونه ولي چې همیشه نادیده دي، سترګونه ښکاریږي، لیکن په اصل کې دا ملک چې دی هغه خلک چلی.
د بشری حقوقو نړیواله ورځ نه دوه ورځې وړاندې په خبر ایجنسی کې د بشری حقوقو کارکونکو زرتیف افریدی وژل شوی وو. د هغه په ژوند په اړه سیاسي کارکون حبیب افریدی وای
عام طرف ته خبره بوله برداشت او درد ورکولو د دیموکراسي درد ورکولو جرګه کې هم کردار ادا کولو.
د خیبر پختونخوا کرک ضلع کې د جنسي تاریخ کارجنی عزما ایوب ورور نامعلوم وستوالو عدالت مخې ته وژلې دي. د کرک پولیسو مشر ساجد مومند وای او په پختونو ټولنه کې د ودونو پر مهال الکان هم خپل ملګرو لپاره نکریزي وړي.
وعده د څوار لس پنځل لس ورځې مخکې یا شل ورځې مخکې تیاری نیول کیږي او ملګری په نوبت سره نکریز راوړي. دا یوازې دا خپل اخلاص هغه خپل ملګری ته خیږي. زه تاسو سره دومره اخلاص لرم.
دا او نور رپورټونه هم لرو اوریدلې مه هیروي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورټ تریکه طالبان پاکستان یو وار بیا حکومت سره د خبرو اترو تصدیق کړي او وایي چې دا مذاکرات په سم اړخ روان دي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهید د طالبانو اداته کتلي او د ځینی کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د مطبوعاتو تر مخه د تحریک طالبان باجوړ امیر او ډیپټی چیف مولوی فکر محمد د دې خبرې پخلی کړی دی چې د پاکستان حکومت سره د امن او روغ جوړې لپاره خبرې اترې روانې دي او تر دې د مادې خبرو کې سمړخته پرمختیا شوې ده. مطبوعات د مولوی فکر تخري زیاتوي چې لومبي پړاو کې دوی د باجوړ په سر خبرې کوي او کدا مذاکرات کامیاب شون د هغې وروسته به سوات، مومندو، کورمه او سویلي وزیرستان کې هم دغه رنګ امن لوزنامې کولې شي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد مشال ریډیو ته خبرو کې اویل چې تر دې دمه په دې باندې د حکومت پاکستان لخوا څه بیان نه دی راغلی، نو په دې خبره کول د وخت نه وړاندې دي. ولې بیا هم هغه زیاته کړه
دغه یو څو شرایط دي چې زما خلې حکومت تر څو پورې پاره باندې عملداري نه کړي. لکه حکومت بیان خو ورکړي لکه چې دا خلک مزاحمت پری دي، ټوپک ورځي او حکومت سره بیا مذاکرات وکړي. د ټوپک په زور باندې مذاکرات چکم دین هغه مخکې نه دی کامیاب شو. کدا سو په دغه کې وکتل سواد کې مو قتل کا په وزیرستان کې وکتل کا په باجوړ کې وکتل کو حکومت باندې نور مشکلات پیدا کړل.
بل په لو کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر نه وپوښتل چې د دې مذاکراتو له کبله به د امریکي او پاکستان په تعلقاتو ساغ پریوزي، نو هغه وویل
پاکستان او د امریکي په منځ کې دا نوي شرایط چې کوم را روان دي چې زمونږ ټرمز اف انګیجمنت یو بل سره به تعلقات په کومه سطح باندې او څنګه په کار دي، نو په دغه کې به دا خبرې هم راځي چې یاره مونږ خپل طرف ته د امن کوم خبره کوو یا خپل د امن لار سمو، هغه کې به تاسو زمونږ مرسته کوي او تاسو هلته چې کومه د امن لار غواړی تاسو په رای سره استعمالو. نو دغه طرف ته خو به زمو چې د دواړو په دې نوي یو بل سره چې کوم د اعتماد خاتون دوی راکاږي هغه کې به دا خبرې هم شامل شي. او بل پاکستان طالبان هم دا خبره هم منلې ده چې مونږ هم خبرو ته لاس اچو او ټوپک شاته کوو، زمو چې امریکې ته به هم فایده ورسي.
یاد دي چې څو ورځې وړاندې هم داسې بیانونه راغلي چې ګنی د طالبانو او پاکستان پوسټ ترمنځ مذاکرات روان دي، خو بیا په خپل طالبانو او پاکستان پوسټ دغه خبرې دروغ وبللې. د دې تر څنګ تیر ورځې کې د پاکستان داخله وزیر رحمان ملک د حسنیانو دوران ناوړه پیښو نره مخې ته کېدو باندې هم د طالبانو مننه کړې وه. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 1420،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د بشری حقوقو د پاکستان څنګه لخوا د بشری حقوقو په نړیواله ورځ د بلوچستان له خلکو سره د یووالي سرګندونه شوې. بلخوا په دې صبح کې د لادرکا بلوچستان د کورنیو غړو په کوټه کې لاریون کړی دی. له کوټه خدای نور ناصر نور تفصیل لکوي.
د ګڼ شمېر لادرکه بلوڅو کورنیو په کوټه کې لاریون وکړ. د لادرکه بلوڅو کورنیو والي د بشري حقوقو نړیوال ورځ د تورې ورځې په حیث لمانځي. لاریون کوونکو ته په خپلو خبرو کې د لادرکه بلوڅو د کورنۍ یوې مېرمن وویل نن په بلوچستان کې د پاکستان ځواکونه له بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. هر ورځ بلوچ ځوانان لادرکه کیږي او بیا یې په دشتو کې مړی موندل کیږي. دا وخت شاوخوا 14000 بلوچ لادرکه دي. په داسې حال کې چې د ډسمبر 10 نیټه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، د بشري حقوقو د پاکستان څنګ لخوا د بلوچستان په حالاتو بیا هم د تشویش څرګندونه شوې. په خپل انټرنیټي پاڼه یې د بلوچستان خلکو سره د یووالي لپاره یو خصوصي اعلان هم خپور کړی. د بشري حقوقو لخوا په دې اعلان کې ویل شوی د بلوچستان په بیلبل برخو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي، او په دې کې یې لمړی د لادرکه بلوچستان د خراب شوی مړیو ذکر کړی. او واجه تر اوسه په دې صبح کې 225 خراب شوی مړی موندل شوی. په انټرنیټ پاڼه په دې اعلان کې د فرقیزي هدف وژنو هم ذکر شوی چې د دوی په وینا تر اوسه 80 کسان د اهل تشیع په دې کې قرباني شوی. له دې سره په دې اعلان کې د هغو هدف وژنو هم ذکر شوی چې پکې د پنجاب صوبې سره اړه لرونکي کسان، شوونکي او سیاسي کارکونکي وژل شوی دي. د بشري حقوقو په دې اعلان د سیاسي کارکونکو په وژنه د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی غړي لیاقت شهواني مشال ته وویل
اصل خبر دا دی چې سیاسي کارکونان هغه طاقتونه هغه قوتونه ولی چې همیشه نادیده دي پسترګونه ښکاریږي، لیکن په اصل کې دا ملک چې دی هغه خلک چلی او دا خلک چې دی ډیر طاقتور خلک دي او دا خلک نه د لاجیک زبان نه پر منطق پیږي.
سره لدی چې ډیرای بلوچ سیاستوال په بلوچستان کې د ناامنۍ ذمہوار د پاکستان استخباراتي ادارې بولی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالرحیم زیارتوال هم ذمہوار همدا قوتونه یادوي.
بنیادی طور باندې په ټول ملک کې نړیوال وخت بے سدگردی روانو او د دیش بے سدگردی سرپرستی د پاکستان انټیلیجنس ادارې خي.
که څه هم ډیری سیاستوال د بلوچستان د ناامنۍ تور په استخباراتو لګوي، خو د بلوچستان د حکومت ویاند او صوبایي وزیر علي مدد جتک بیا دا ټول تور نه رد کړی. په دې برسیره چې سیاستوال یې ذمهواره استخباراتي شبکې بولي، د بشري حقونو لخوا په خبر سوي اعلان کې د دې صوبې د مطبوعاتو هم ذکر سوی چې د دوی په خبره د بشري حقونو په دې سرغړونو چوپ پاتې دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو پام راګرځو څنګه تاسو واوریدل چې بشری حقوقو نړیواله ورځ نمانځل کېدل او په کوټه کې لاریون شوی بو. همدغه شان په کرک کې د جنسي تاریخ کار شوی ازمایو برور د عدالت پر وړاندې نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي. د وژل شوي عالمزیب کورنۍ پر پولیسو تور لګوي. بلخوا پولیس مشر وای ساجد محمد وای په دې لړکې تختې نصرتی تاڼې اس ایچ او یې متل کړی دی. نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکبي.
دا کرک ضلع تخت نصرت سیمې سره تعلق درون کې دا جنسی تشدد کار شوی عظما ایوب ورور پرون په کرک کې عدالت مخې ته نامعلومو وسلوالو په ډزو وجلې دي. د عظما ایوب بل ورور زعفران وینا ده چې دوی پرون د عظما کیس کې عدالت ته تللي وو، ولې چې کله د دوی ورور علمزیب د عدالت نه راووتو نو دوی تور لګو چې پولیسو په موجودګۍ کې نامعلومو وسلوالو ناتار ډزې شروع کړې او د دوی ورور علمزیب یې ووجلو. د عظما پلار او بل ورور د دې مرګ ذمهوار د تخت نصرت تڼې احسای حکیم خان ورور ابراهیم او د هغه ډرایور لیلی، ځکه چې ایس آی حکیم خان باندې عظما د هغې سره د جنسی زیاتی تور لګولی وو او ایس آی حکیم خان دا وخت سره د نور څلور مرګرو په جیل کې دی چې پکې یو انسپکټر پیر محسن شاه او سب انسپکټر امیر محمد هم شامل دی. په دې حقله چې کله موږ د کرک ضلع د پولیسو مشر ډی پی او ساجد مومن نه پوښتنه وکړه چې د عظما د خاندان په دې تورونو کې څومره صداقت دی چې ګنی دا د پولیس په موجودګۍ کې شوي دي او پولیس هیڅ نه وکړی، نو د دوی وینا وه دغه کیس پلټنې کم پړو کې دي. نو ډی پی او ساجد محمد وای غیر سرکاری تنظیم مشر څوک چې د بشری حقوقو لپاره کار کوي ادریس کمال په دې مقدمه کې د عظما او د هغې د خاندان مرسته کوي. هغه په دې باب باندې مشال لیډو ته وویل
حفاظتي اقدامات غوښتنه باوجود چې کوم دی نو هغې ته هغه څیزونه ور نه کړی شو، حالانکه چې کوم رپورټ راغلی وو نو هغې نه خو ډېر زیات څیزونه څرګند شوي وو او په کار دا وه چې هغې نه پس چې کوم دی نو په دې باندې عمل شوی وی. چونکې دا کیس دونه ګمبیر دی او دې کې داسې خلک انوالو شو چې کوم حفاظتي کوونکي خلک دي دا ادارو دا هغې نومونه په کار رسل کېږي نو دې ډېر زیات سختي کنه وشي او دا چې کوم دی نو حل شي.
دا کاغذات ترمخه د عظما عمر د 300 کالو نه کم دی، نو په دې حق لباندې د ماشومانو د تحفظ لپاره صوبایي ادارې یو چارواکي کاشف کمال مشال لیډو ته ویل
دا ماشومه چې کم وا 300 کالو نه کم وا په دې باندې صوبایي حکومت هم یو قانون پاس کړی دی چې هغه د چایلډ پروټیکشن ویلفیر ایکټ 2010 دا هغه لاندې دې سره لګیاو او چې کم دا صوبایي کمیشن دې د زنانو د حقوقو لپاره اړین دي کار کولو. زمونږ ادارې د غیر سرکاري تنظیماتو سره د پیوزې دي او په یو واسه سره خبره او ان شاء الله چې حقدار ته کم حق دی هغه به ورته رسی او مستقبل لپاره دا کوشش وکړي چې دا رنګ واقعیت بیا زموږ په معاشره کې نه کیږي.
یاد دی وی چې عظما ایوب وینا ده چې 13 میاشت کې هم د منظم ایس ای حکیم خان لخوا په دوی باندې د مشرانو جرګې شوې چې دوی سره د روغه وکړي او د روغه نه کولو په صورت کې دوی ته دړکې هم ورکړي وي چې دا غیر وروسته دوی د حکومت نه د تحفظ غوښتنه کړې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل دا رپورت. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود تحصیل سره تعلق لرونکي د بشري حقوقو تنظیم د خیبر ایجنسی مشر زرتیف افریدی په مرګ ځای خلک د ملګري او کورنۍ د خفغان سرګندونې کړې دي. تیر جارت په ورځ د جمرود کې نامعلومه وسلوالو دی په ډزو وژلو. د نوموړي ژوند او د هلو ځلو په اړه زموږ همکار فرهاد شینواری دا رپورت برابر کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په جمرود شنګیر سیمه کې ناسرګند وسلوالو د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر ایجنسۍ په مشر زرتیف اپریدی باندې ډزې پیل کړې چې په ترڅ کې نوموړی ووژل شو او وسلوال د دغې سیمې نه په تیښته بریالي شول. د دوی په وینا زرتیف اپریدی په داسې حال کې په نښه شو چې کله خپل سکول ته د ډیوټۍ دپاره په موټر سایکل باندې روان وو. د دغې پیښې په هکله باندې د جمرود پولیټیکل تحصیلدار شکیل عمرزی مشال ریډیو ته وایي
الله شکم دی لاس پلو اچھا تا والا شو انویسٹیگیشن ایک شو دی نو دا ہم تے اتلا شو رکھنا کہ یار فائرنگ ہو چھ من گو تے چھ لارو دی مڑو کرا سن دا گئی سن چھ بڑے چاہے تے تختل سے دشو نیوا یا غلی وجہ شو لا وجہ ہے اس کو خاص پتہ نہ لگی سن گا شروع کرے چھ من تا کنا سے پتہ مخی نہ خبر راشی دا تزوم چھ دا ہوا چھا
د زرتیف اپریدی د وژلو پاړه باندې ته د نزدې ملکره او سیاسي کارکون خان حبیب اپریدی وای
شدید غندلای کو ډېر ناروا کار شوی دی. ډېر بیا خاص کر دی هټ کول دی خو سوشل ورکر وو دا خو سماجي کارکن وو ایجوکیشن په لحاظ یې هم ډېر خدمات دي کم دی امن دپاره کار کولو کم د خلکو سره منډه تړنه یې کوله.
د ده په خبره هر مسله به یې د امن طرف ته وړه او د برداشت او جمهوریت درس به یې خلکو ته ورکولو
او امن طرف ته یې خبره بوله او ټالرنس برداشت درد ورکولو ډیموکراسي درد ورکولو اوس اوس خو دا درېڅې مینورونه هم د وکړل په برداشت باندې په جمهوریت باندې نور جرګو جرګه کې هم کردار ادا کولو.
د نوموړي د وژلو په اړه باندې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان شریک چیرمین کامران عارف هم داسې غندنه وکړه او خپل غبرګون یې څرګند کړو.
ګورې جی مونږ خو په دې پریس سټیټمنټ ورکړی دی خو چې څومره مزمت کېدی شي کم دی دغه قسم اختلاف باندې د چا ژوند اغستل دا زمونږ په خیال کې ډېره بده خبره ده او مونږ حکومت ته هم دا ډېر زور سره دغه کړی دی چې د دې د تحقیقاتو شي او چې د دې څومره روار دي هغه دی
د زرتیف اپریدی د وژلو پړه عبدالله ازام بریګیډ نومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده. د نوموړي د کورنۍ په وینا 250 کلن زرتیف اپریدی کوکی خیل وو او د جمرود په چپری میډل سرکاري سکول کې د هډماستر په توګه دنده ترسره کوله او د 1994 نه د پاکستان بشري حقوقو د غی تنظیم یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سره تړاو لرلو او په دې سیمه کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو انساني حقوقو او د امن دپاره کار کولو. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو کرپشن یا خپل څوکۍ کې ټګۍ ختمولو هفته منځلو په لړ کې سواد کې د ضلع انتظامی پولیس د کالج استادانو زده کوونکو او عام ولس یو لاریون وکړلو چې مقصد یې ملک په هیواد کې د کرپشن ختمول او د دغه څخه کرکه پیدا کول دي. په دې اړه نور تفصیل وړو د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان.
د ملک د نورو برخو پرنګ سوات کې هم د کرپشن ختمولو هفته منځلو په لړ کې د ضلع سوات انتظامی پولیس د کالج استادانو او زده کوونکو په شمول یو شمیر خلکو واک وکړو. دغه واک چې سیدو شریف ودود یا حال نه تر منګورې ګراسي ګراوند پورې وکړی شو پکې واک کوونکو لاسونو کې بینر راغستې وې او د کرپشن په ضد یې پرې لیک کړی و. په دغه موقع د ضلع سوات مشر ډي سي او کامران رحمان مشال ریډیو ته وویل چې کرپشن ختمول د ټولو خلکو په ګډه ذمہواري ده او په سرکاري توګه دغه ځکه زیاتیږي چې د حقدارو حق وهلی کیږي.
حکومت اړخه چې هر کله د مسله پیدا کیږي غالي پیدا کیږي چې کله یو کس د بل د حق باندې وهل شروع کیږي د کرپشن یو بنیاد ایښودل کیږي. مونږه دا نن یو اراده وکړه تاسو مخامخ دا وکم وکړو او دا خلکو ته وینا کول غواړو د مشري ته د سواتي ولسته چې ان شاء الله په دې کرپشن خاتمه کې ځلې انتظامیه دا سره په دې برخه کې خامخه په دې کې شامل ده.
په دغه مقدس سوات سیمه پولیس افسر ډي اس پي جهانگیر خان هم موجود وو. هغه ویل چې کرپشن ختمول ډېر ګران کار دی، ولې د دې ختمولو لپاره نورې هڅې کول ضروری دي.
دا د ټول قوم مسله ده، اجتماعي مسله ده، دا د ځلې دومره پکې شو، دومره مضبوطی شو دي چې دا په اسانه سره په یو واک سره نشي دا کېده. دې لپاره ټول قومي بیداری پکار ده، څنګه چې دا نن واک وشو د پټول او موقبو هډس چې پکې شرکت کوو، د سکولونو کالجونو طلباو پکې شرکت کوي په لوی تعداد کې، نو دا هر سړي کې دا شعور پکار چې رشوت ورکول اغستل دا دواړه کفر دی، جرم دی، دغه د جدي نه اجتناب دی وشي.
د کرپشن ختمولو په دغه واک کې د سیدو میډیکل کالج استادان او زده کوونکي هم شامل وو. د میډیکل کالج یو مشر استاد پروفیسر سرزمین خان وویل چې نوی کول د کرپشن ختمولو کې لوی کردار ادا کوي.
رشوت خلاف بدنانے خلاف چکم دے مجموعی محاذ چکم دے قائم الغوار وزم دے عزم دے چ ان شاء اللہ چکم دے ینگ ٹول جوانان دی زما شاتے چ ولاڑ لی انا دک لاسن پر خدو لیبرٹین پر خدو خپل ہسپتال ورسی پر خدو او دی بلی واکه شامل شو. دا دی خبر چکم دے دی یعنی ٹول جوانان دے پارے پیغام دے چ دا کرپشن خلاف از بدنانے خلاف چکن ہر سطح وانی ملا مهم چ رول پکار دی.
یو زده کوونکی چې میډیکل کالج کې ډاکټری زده کوي وایي چې د کرپشن یو شمیر طریقې دي، دغه ټولو په اړه پوهه راوستل ضروری دي.
کرپشن صرف دا نه دی چې مونږ وایي چې دولت پکې ډیر زیات کرپټ کیږي لګیا دا، کرپشن په هر هغه کې شته دی. فار ایگزامپل که یو کس ټیچر دی او هغه خپل ډیوټي صحیح طور پر نه ادا کوي لګیا دی، نو دا هم کرپشن دی. که یو دکاندار دی هغه هم پکې ناپتول کې کمی کوي، نو دا هم کرپشن دی. دغه سره که یو پولیس اهلکار دی هغه هم د کیسونه نه درج کی لګیا دی او هغه باندې ډیر کار نه کوي لګیا دی، نو دا هم کرپشن دی.
دغه د کرپشن یا ټګۍ ختمولو واک وروسته د دې لوست سره ختم کړی شو چې ټول سرکاري او عام ولس په خپل ژوند کې د کرپشن څخه ډډه کوي او ټګمار او رشوت خورو خلکو څخه به په ډاګه کرکه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په بنو ضلع کې د ډرګ کنټرول ارګنایزیشن چارواکو د چاپی پر مهال د 70,000 روپۍ نقلي دوايانې په مارکیټ کې د خوریدو نه وړاندې په قبضه کې اخستې دي. د دې نور تفصیل به واورو د بنو نه د مشال ډیو خبریال عمر دراز په وزیر په دې رپورت کې.
په ضلع بنو کې ډرګ کنټرول ارګنایزیشن چارواکو د چاپې پر مهال د لکونو روپۍ جالي یا نقلي دوايانې په قبضه کې اخستې دي او ملزمان یې هم گرفتار کړي دي. د ډرګ کنټرول ارګنایزیشن پروګرام د چارواکو په وینا کله چې دوی ته اطلاع ورکړې شوه چې په بنو مالګودام کې د لکونو روپۍ جالي دوايانې راوړل شوې دي چې په مقامي مارکیټ کې خوراون کې دي، نو صوبائی ډرګ انسپکټر عمران الله په مشرۍ کې چې ورسره د پولیس پارټي هم وه د غلطۍ چاپا ووهله او د نقلي داروګانو 10,000 ډبی په مقامی مارکیټ کې د خوریدو نه وړاندې په خپل قبضه کې واخیستل چې د نقلي یو ډبی قیمت 3,000 روپۍ دی او د اصل یو ډبی قیمت 5,500 روپۍ باندې خرڅول شي. په دې اړه صوبائی ډرګ انسپکټر عمران الله خان مشال ریډیو ته وویل
دا موږ ته انفارمیشن مل شو چې په مالګودام کې یو سټاک پروت دی او هغه جلی دی. ٹھیک شو، موږ هلته لاړو د پولیس پارټي سره، هلته موږ هغه سټاک وکتو، نو بیا چې کوم مالګودام نه ځو هغې موږ سره کوټیشن وکړو، موږ ته کسان پوینټ آؤټ کړ چې کوم دې سامپل دی بورنوان ټیبلټ دی، نو هغه موږ د پټۍ ته وسول. دا د ملټی نیشنل برینډ دی او پر پیک دې قیمت 750 روپۍ دی او ټوټل چې کوم کاسټ جوړیږي مور دین 70,00,000 روپۍ چې کوم موږ سره سټاک دی
70,000 نور د بنو په مارکیټ کې که دغه رنګي جالي یا نقلي دوايانې راځي یا خرڅولې شي، نو دا دوی لاړخه څنګه ګامونه اخیستلی شي. دوی زیاته کړه
بنو کې چونګي دا ډیسټریکټ د افسر ایجنسو سره ټیټ نه دلته دی، زیاته پاسبیلټی شي دلته بجلی یا اندر شو د زیات پر دی موږ دې سره لاف کړی داون شروع کړی چې څنګه موږ محکمه سره چې کوم اورو زیاته په دغه موږ د باندې کار کو مور دین 50 کیسونه پر ریکارډ کړي اندر ټرایل او مور دین 50 کیسونه چې کوم دی د بورډ دی پر دی ویټینګ فار پر ریکارډ کې ټرایل دوره پرمیشن راکړي نو دې پر ورک کړي دوه مېشت کې چې کوم موږ دې کې موږ 10-12 کیسونه شروع کړی دي. خلاص
د ډرګ کنټرول ارګنایزیشن کرپشن چارواکی وای چې اکثر هم د اصل داروګانو نقل په مارکیټونو کې خرڅولې شي چې دا غې په جنګلی د عام کس د پاره ډیره ګرانوي. هیلت ریګولریټی اتارټی او ډرګ کنټرول ارګنایزیشن د داسې دوایانو د مخنیوي په اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. اسرار العالم مومند را سره په سټوډیو کې موجود دي، نو د هغوی نه به د دې سات مهم او تازه خبرونو سرټکی وورو. د پاکستان طالبانو مرستیال کمانډان دغه هیواد د حکومت سره د سولې د خبرې پخله کړې. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې موقع په کوټه کې د لادرکه بلوڅو کورنیو لخوا احتجاجي لاریون شوه. د خیبر پختونخوا په کراچۍ کې د جنسي تشدد کار شوی عظما ایوب ورور د عدالت په وړاندې نڅرګند وسلوالو وژلې دي. د پاکستان په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي وسلوالو 2000 په 54 توکو سره الوزولې دي. د بلوچستان صوبې حکومت او افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو لا سامان وړونکو ټینکرو ته د ستنېدو امر ورکړی. په پاکستان کې د کراچۍ یونیورسټي په سړک شوی بمی چاودنه کې یو ولسی وګړی وژل شوی او څلور نور جوړل دي. د روپۍ ټولنې مشرانو د جنوري تر پایا د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د شام پر چارواکو غږ کړی دی چې نړیوال څارونکي د هیواد ته ورپرېږدي. او په روس کې مخالف ګوند نن د ماسکو په ګډون د هیواد په نورو ښارونو او ښارګوټو کې په شوو پارلماني انتخاباتو کې د ادا شوو درغلیو پر ضد مظاهرې کړي. اسرار العالم مومند چې د خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلی دی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. آینن چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو اداریو کې څراغلې دي او د اسلام آباد نه سراج ظهیر.
نن مقامی ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپلې ادارې لیکلې دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلي دي چې ملک مارشل لا لګېدل نه ده پکار. قام دې د مارشل لا پر ضد یو موټی شي او ټول قام او میډیا لا به د مارشل لا خلاف خپل کردار په خشن تر سره کول وي. بل پله وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نواز شریف دا بیان چې ګنې د مارشل لا د راتګ خلاف دې قام یو شي د ستاینې وړ وګرځولو. اداریه د دواړو مشرانو د خولې خبر راوچتوي او وایي چې پاکستانی ټولنه کې د جمهوریت، میډیا او د عدلي په ازادۍ باندې د ټول قام اتفاق ډیر ضروری دی او د پاکستان استحکام هم پدې کې دی. او کچري داسې ګام پورته کړې شو نو ولس په دې فیصله هر کله کوي. مشرق او ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د پارلیمان د قومي سلامتي کمیټې په غونډه باندې لیکلي دي. د ایکسپریس ورځپاڼه ادارې لیکي چې د پارلیمان قومي سلامتي خصوصي کمیټې د حکومت د امریکای او ناتو سره د ټولو لیک شو زبانی او د خفیه لوزنامو ریکارد غوښته دي. اداریه اخیری کې لیکي چې تمه ده چې قومي سلامتي کونسل به په وخت خپل سفارشات تیار کړي چې پکې به پارلیمان ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار، د امریکای سره د تعلقاتو او خارجه پالیسی جوړولو کې پوره پوره مرسته ترلاسه شي. داسې به نه یوازې دا مسلې هوارې شي، بلکې د ملک سلامتي به هم باوري کړي شي. دغه رنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پارلیمان د قومي سلامتي کمیټې د امریکای او ناتو سره د معاهدو تفصیلات غوښتل د ستاینې وړ خبره ده. ادارې لیکي چې موږ د کمیټې نه دا هیله لرو چې قام به د حقایقو نه پوره پوره خبر کړي او چې څوک هم د دې پیښو ذمہوار او یا په چا د دروغو تورونه لګولې شوی وي چې په دواړو صورتونو کې صحیح تحقیقات وکړي شي او ضروري کاروایی ترسره شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې په صوبه خیبر پختونخوا کې په پنګګاری لیکلې ده او وایي چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدرخان هوتی د کوریا سفیر سره خبرو کې هغه ته باور ورکړو چې د پنګګاری با ډاډګیرنه کولای شي او پنګګاران ته به خصوصي تحفظ ورکړي کیږي. ادارې وایي چې کوریا د وړاندې نه خیبر پختونخوا کې په مختلفو څانګو کې لکه بجلی، تیل او ګیس او دغه رنګ نورو منصوبو کې پنګګاری کوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعلی د کوریا وفد ته وویل چې دې صوبه کې د نهرونو نظام خنه دی چې ورسره د کر کلی ډیره وبځای کیږي او باید چې دې ته پاملرنه ورکړي شي. ادارې اخیری کوي چې هله دا چې د کوریا سفیر به د خپل ملک پنګکاران دې ته جوړ کړي چې خیبر پختونخوا کې پنګکاری وکړي او دې سره سره روانه منسوبې هم پاتې ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف د پاکستان پر سیاسي حالاتو او فاینانشل ټایمز بیا د هند پر اقتصادي حالاتو لیکنې کړي. ډیلی ټیلیګراف لیکي کسوم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د زړه د ناروغۍ له وجې په دوبۍ کې دي، خو په پاکستان کې د ناروغۍ یو ډول شکونه راپارولي دي. فاینانشل ټایمز بیا لیکي د هند د حکومت د دې وړاندیز تود هرکلی شوی دی چې بهرینیو پانګوالو ته په وړو سکتورونو کې پانګونې لپاره لاري پرانیزي. د دواړو لیکونو غټ ټکی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې له حسیبا شهید ناورو.
که څه هم په دوبۍ کې ډاکټرانو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د زړه ناروغي تشخیص کړي، خو ډیلی ټلیګراف لیکي چې د صدر زرداری ناروغي ټوله اونۍ په پاکستان کې یو ډول تبجن او بحراني چاپیریال رامنځته کړی و. ډیلی ټلیګراف لیکي د جمهوریت سکال له یو لړ بحرانونو سره مخ و، او په داسې حالاتو کې د ناروغي داسې شکونه وزېږول چې ګنې په دې پلمې د غواړي له دې حالاتو ځان ګوښه کړي. ولسمشر زرداری تیره میاشت وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغی چې په امریکا کې د ده سفیر د هغه لیک له وجې استعفا ورکړه چې ویل کېدل د ده لخوا د امریکا پوست ته سپارل شوی و، او پکې د پاکستان ولسمشر له امریکا څخه د پوست د بغاوت د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ډیلی ټلیګراف د ځینو کارپوهانو په باور لیکي چې د آصف علي زرداری صحت کولی شي دته د ګوښه کېدو او صحنې ته د پاکستان د پوځ د جنرالانو په خوښه د یو نوي کس راتلو لپاره یو پلمه وګرځي. فاینانشل ټایمز بیا د هند پر اقتصادي حالت لیکنه لري. دا ورځپاڼې لیکي د هند د حکومت د دې وړاندیز تود هرکلی شوی دی چې بهرنۍ پانګوالو ته په وړو سکتورونو کې د پانګونې لپاره لار پرانیزي. له دې سره به په هند کې د انفلیشن د کچې په راټیټولو کې مرسته وشي او هند به خپل تولید زیات کړي. همدارس به د بهرنیو پانګوالو پانګونه د هند له کمزورو بنسټونو سره مرسته وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي دغه په زړه پورې بریاوې اوس بیرته له منځه تللې، ځکه چې نوې ډیلی خپل قانون بیرته بدل کړ. اوس کان د قانون هغه اصلاح شوی بڼه هم تصویب شي، نو پانګه اچونکي به د هغې د پلي کېدو په اړه شک وکړي. د دغه اصلاحاتو په شا کول به د هند پر اقتصاد اغیز ونه کړي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه هندوستان باید تر دې هم غښتلی وي چې بهرني پانګوال راجذب کړي. هندي روپۍ د کال له پیله تر اوسه 10% کې کمزوري شوې ده، او د آسیا د هغو کرنسیو په ډله کې ده چې حالات یې ډیر بد دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 3 بجو،
یادونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو، پاکستان امریکا او ناتو ته خبرداري ورکړي ک چرته په خاوره کې کوم هوایی برید حمله وکړي نو لاغه و سخت جواب سره مخامخ شي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي دوی خپل هوایی ځواک د افغانستان په سرحدي سیمو کې پیاوړی کړی دی. بلخوا د امریکا د فوز مشر وایي پاکستان او امریکا دواړو پر خپلو ستونزو کار کوي او د ستونزو پر وړاندې له زغم څخه کار اخلي. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور معلومات راکړي.
د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي امریکا غوړي شي له پاکستان سره له حوصله څخه کار واخلي. د هیواد دوه اونۍ د مخه د مومندو په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حمله په ترڅ کې د 24 پاکستانیو پوځیانو تر وژلو وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ خپل لارې وتړلې. خو جنرال مارتین دیمپسی وایي له متبادلو شمالي لارو په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول هم ډیر لګښت غواړي او هم زیات وخت نیسي. په پینتاګون کې امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ ویل دوی په دې نه پوهیږي چې په دې به څومره لګښت راشي. دیمپسی وایي هغه پر پاکستان د هوایي حملو د عواقبو او له پاکستان سره د اوږدمهاله اړیکو په اړه اندېښمن دي. دغه په وینا دواړه خواوې هڅه کوي چې له زغم نه کار واخلي او پر دې ستونزې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د جمعې په ورځ ناټو او متحد ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې که چیرته په راتلونکي کې د هیواد د پولو دننه کومه حمله وشي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. د امریکا او متحده ایالاتو اړیکې تر هغه وروسته چې په مومندو کې پر پاکستانیو عسکرو هوایي حمله وشوه مخ په خرابېدو شول. د پاکستان د صدر اعظم د سکرټریټ په اعلامیه کې راغلی ګیلانی د سرګندونې هغه مهال وکړي چې د سره د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی هم حاضر وو. په اعلامیه کې د صدر اعظم ګیلانی له قوله راغلی دا ډیموکراتیک حکومت به په خپل قلمرو کې ورته حملې ته اجازه ورنکړي او په راتلونکي کې به هر ډول داسې هڅه له سخت او جدي عکس العمل سره مخامخ شي. تر دې دمخه د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي وو چې دوی د افغانستان په پولو کې د خپل هوایي سیستم ظرفیتونه لوړ کړي دي څو پراتلونکي کې د پاکستان په خاوري کې د ورته پیښو په وخت کې الوتکې راوغورځوي. اشفاق کیانی صدر اعظم ته وویل د هر ډول حملې د مخنیوي لپاره تیاری شته. ګیلانی ویلي د پاکستان حکومت او خلک دې ته تیار دي چې پوځي ځواکونو ته ټولې ضروري منابع برابرې کړي څو د دوی دفاعي قدرت او مسلکي وړتیا پیاوړي شي. پاکستان په مومندو کې د خپلو پوځیانو تر وژنې وروسته د نومبر له 26مې راهیسې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو اکمالاتي لارې تړلې دي. د پاکستان حکومت همداشان امر کړی چې متحد ایالات دی د دې هیواد په جنوب ویدیس کې شمسی هډه هم پریږدي. شمسی هډه هغه ځای دی چې تری پر قبایلی سیمو په تیره وزیرستان باندې امریکایي بی پیلوټه الوتکې حمله کوي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه زیاتې سرغړونې شوې او لا روانې دي او نن د بشري حقوقو څخه د دفاع نړیوال ورځ هم ده. په همدې مناسبت په خوست کې زموږ همکار نقیب الله متنوال یو رپورټ را لېږلی چې تاسو پام ورته راګرځو.
په تیرو درنی ملسیزو کې د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بشري ضد جرمونه شوي او لا هم دا لړۍ روانه ده. هغه کسان چې د کورنۍ غړي وژل شوي له دولت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې جنګي جنایتکارانو ته سزا ورکړي او محکمې ته راکش کړي تر څو د نورو لپاره عبرت شي. په دې اړه د خوست د متون اوسیدونکي کلمر خان وایي چې پلار یې یو ځل کمونستانو بندي کړ او بیا مجاهدینو ووژلو خو تر اوسه چا پوښتنه ونه کړه.
په دې وخت کې مو امون پلور د ماتون د مشرونو له جملې نه ګڼلای کېدل. دولت تروغللو امون دا پلور او امون بل یو تر ځای دا دواړه ونیول دولت ونیول باندې یو نیکل ان په چرخه دی ورسول. خو د شپې ګو ته میاشتو زندان ورسته دا دواړه په ډیرو پیسو او کیسو خبرو بل اخر مون ارخصی کړ. نو تر مچ د زندان نه راخلو شو د تصمیم ونیول چې د ورور د کوژدې لپاره ترتیب وات ونیسي او لور شي دا د ورور ودمو ورو ویته وکړ پېستلا. بل اخر پلور مو په کومه اخري ځل چې منګالو تڅي منګالو کې د جبهه له خونی ولې کیږي دای باندې کیږي په دغه وخت کې چې خبرې کو پلور مې منځل ورده ویژلای ده. خو په ډېر برحمانه ډول ویژلای ده او څو دفعې داسې غر سر نه کورته تلولای ده او په خیر کې بیا کلشن کو پړز ویژلای ده. نو د ده جسد او یا موږ په ستا چې خبرې تر اوسه پر معلوم نه ده مړې موږ تر نه کړو.
د خوست یو بل اوسیدونکی خان محمد هم د خپل کورنۍ د دوه غړو د ورکېدو او وژل کېدو کیسه کوي.
دوه ورونه مو د یادواړه کابل ته راځي. کابل ته راځي دغه بلایسار جان کې دوه ورک شو چې کومې پیسې په کور کې پیسې هم دوی سره ځان سره یې وړلې وای چې موږ سره د باندې تجارت کوو. دای چې کله به دراک شو خو موږ چې نن ورځې سبب ورځې بعض نفر خبر شي او بیا په موږ د وی وکړلې پیسې چې دوی سره موږ کارځي وي ډېر مشکلات. خو دلته اوس دا مشکل کې وړه وړه فامیل نه وړه وړه ماشومان دوی نه پات شول. بیا یو فامیل هم نه ده دوا فامیل هغه دي یو فامیل مخبل درې فامیل دي. افغانستان حکومت نه دا هیله ده چې دا کوم ظلمونه چې کړی دي دغه نفر دی باید بوزي محکمه.
د خوست د مدني ټولنو د بنسټونو د جرګګۍ یو تن مسؤل او د ببرک خان زدران د کلتوري ټولنې مشر رفیع الله زیار وایي
اوس هم په ډیرو ځایونو کې داسې ناوړه دودونه شته چې په هغه کې په خاص ډول میرمنې ډېرې کړيږي. حقوق اداره چې دا بیخي کمزوري ده چې بیخي په نشتی حساب ده.
خو په ګردیز کې د بشري حقوقو د ادارې د ښوونې ځنی څنګه مشر یوسف ملاتړ وایي چې په دې ورستیو کې د بشري حقوقو په برخه کې خواله راغلی خو بیا هم د جنگي کېلو خواله خو بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي.
د دې ژوند د حق دا مسله عادت ده دا د ډېرې پیښې رمې کیږي او د نړۍ ته څرګندول کیږي په نورو آبادو کې بیا د بشري حقوقو تر نوای ډېر شوای ده.
یوسف ملاتړ زیاتوي چې فعلا دوی د خوست بشري وضعیت له ګردیز څخه څاري خو ښایي پراتلونکي کې خوست کې هم دفتر ولري. نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست.
دا مشال ریډیو ده.
نن په باجوړ ایجنسی کې د هغه 1900 نه زیاتو متاثرینو ته تاوانونه ورکول کیږي چې پوزي اپریشن په وخت د کورنۍ کورونا اړنګ شوی دی. ځای متاثرین وایي چې 400,000 د مکمل اړنګ شوی او 1,60,000 د نمای اړنګ شوی موزه ډیره کمه ده. وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله وایي ډیر زر به د مومندو اورګزو او د خیبر قبایلي جنسو متاثرینو ته هم دا پیسې ورکوي. نور حال د شانواز ترګزی نورو.
نن په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن پر دوران د ځای اولس د لنګو شو کورنو معاوضه ورکول شروع شو. یو تن چې سید بچا نومیږي او د ټنګ خطا تحصیل ماموندو اوسیدونکو دی وای سو کالا بی کور اوس چې پیسې ورته ملو شي نو حسب کوي چې خپل کور بیا ودان کړي.
ودانی خبره دې خلکو دار چې موږ ته دا کوم فاصله چې موږ راکړل لکه د 150 غز ضرورت نه یو سیټ او 150 غز ضرورت نه بل سیټ ته نو خلکو اکثر کو نه ضرورت ته دي چې دا کور نه ني ما دې کو نه متاثر دي نه هغه مسلم ده پکې نو موږ که دا ختم شي او دا پیسې چې ورک شي ته په 4,00,000 باندې چې هم نه کیږي خو په هر صورت چې دا مرا کې دي کورونه چې راکې نو موږ به د حکومت لري خوشاله سو.
ملک عطا الله خان وای په دې پیسو د چا کور بیا هغه شان نه جوړيږي باید حکومت دوی ته کورونه بیا ودان کړي. دی وای دا خود مودو جوړ کورونه او د دیارو لرګې پکې لګیدلې نو په دې پیسو باندې هیڅ کار نه کیږي. په کوم کور چې 1,50,000 روپۍ لګیدلې وي او هغه ته 1,00,000 روپۍ ملاو شي نو دا نقصان به څنګه پوره شي؟ بس حکومت کورونه وران کړي او هغوی دی جوړ کړي. او ملک خان باچا وای چې د پښتنو شریک کورونه وي او یو ځای وسیږي نو په دې پیسو هیڅ کار نه کیږي. او کوم محل مو چې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي وفاقي وزیر سیفران انجینیر شوکت الله سره خبرې وکړې نو د هغه وینا وا
هغه سروې نه پس یو مسلسل جستجو یو منډه پکې وشوله. نو نن انشاء الله موږ هغه خلکو ته چیکونه ورکو او هغه اکاونټونو ته به پیسې ډایرکټ راځي پای کې به اچا لاس نه چې هغه بل څوک پای کې ثبت وي.
او د انجینیر شوکت الله په وینا لدی وروستو به ډیر زر د مومند ایجنسی متاثرینو ته هم پیسې ورکول شروع شي.
د دې نه علاوه موږ اوس د مومند ایجنسی لپاره هم لګیای چې هغه ته هم پیسې ملاو شي. هغه کې کومې خامیانې یا کوم دغه هغه باندې موږ پی ڈی ایم ای د پار سره لګیای او هغه په هغه لاین باندې هغه ته هم سیده کړو چې څنګه باجوړ خلک وشولې دغه چې د مومندو بیا د کده خیبرې کده اورګزوی کده ارزې سروې راځي نو هغه اوس موږ په هغه حساب سره تیزو.
د افاتورو په دوران د شوی ورانو د بیا ودانو د پاره جوړي اداري پارسا د بیان تر مخه په باجوړ ایجنسی کې د 8000 زیاتې ودانې اړنګولې شوی. نن په اولنۍ پاڼه کې د 1,955 متاثرینو د پاره 80,40,000 روپۍ جاری شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14,500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی وکیل اسما جانگیر ویلی د حقانی د فیصله پر ضد دوی عدالت کې اپیل جمع کړی دی او غواړي چې عدالت لخوا لګیدل شوی د سفر بندیز ختم کړي شي. دغه شان یو بل درخواست د جمعې پر ورځ هم ورکړی شوی و. په دې درخواستونو کې سو او د قانون چارو کارپوهان دیتا څنګه ګوري او د اسلام آباد نه ریاض مساخیل په دې رپورت کې.
مشال ریډیو سر خبرو کې د پخوانی پاکستانی سفیر حسین حقانی وکیل او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر اسما جانگیر وی چې دوی عدالت ته یو اپیل کړی دی چې پکې په حسین حقانی د لګیدلی سفری بندیز لری کول خواص شوې دی او هیله ده چې ډیر ضربه ده دی اوریدنو شي. د اسما جانگیر وینا وا دا وی چې مونږ اپیل کړی دی او عدالت به زما اپیل اوري. زمونږ دریز دی چې عدالت صرف د درخواستونو اوریدو وروسته زما په موکل د سفر بندیز لګولې دی او هغه ته د خپل صفای موقع نه دا ورکړي. دا خو اسی خبرې دي په حسین کانی کیس نه دی ثابت شوی او تاسو په هغه بندیزونه اولګول د دې خدا مطلب شو چې ګنی هغه تاسو مجرم وګرځولو. نو که عدالت زما اپیل نه اوري نو د هغه رستو به زه د نظرسانې درخواست ورکوم کوم چې زما حق دی. د سپریم کورٹ د رجسٹرار د دفتر تر مخه د اسما جهانگیر په تیر درخواست کې عدالت ته ویل شوی وو چې هغه د خپل دغه حکم بیرته واپس واخلي چې پکې په حسین کانی بهر ملک ته پتلو بندیز لګول شوی دی. رجسٹرار دفتر وایي چې هیڅ چا سره دا اختیار نشته چې عدالت ته د خپل فیصلو واپس اخستو وایي او نه عدالت خپل فیصلې واپس اخلي، نو ځکه یې دغه درخواست واپس کړو. مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني چارو کارپوه او د مردان د وکیلانو نائب صدر اکبر هوتی وایي چې که په سوجه څوک د عدالتي فیصلو سره اختلاف لري نو طریقه دا وي چې د نظرسانې درخواست ورکړي، خو نیغ په نیغه عدالت ته د خپل فیصلې واپس اخستو ویل د پاکستان په تاریخ کې چرې هم نه دي شوي. د زیاتوي
تر څومره حد پورې خو چې زمونږ د قانون خبره یا دلته کوم پروسیډینګ دی هغه کې خدای ته داسې د کومې فیصلې نه یو بندي کې ګریوډ دی، نو هغه سره د اپیل اختیار دی یا ورسره د ریویو پیټیشن د فایل کولو اختیار دی. ریویو پیټیشن لپاره هم خپل ګراوند دی چې د هغې په بنیاد باندې یو نوې خبره مخې ته راغلي یا د عدالت کنسیډریشن ته یو خاص نتیجه نه رسېدلې، نو په هغه دوران کې هغوی ریویو پیټیشن فایل کوي. د اسما جهانگیر چې کوم پیټیشن فایل کړی دی عدالت ته چې تاسو خپله فیصله واپس واخلئ، نو دا خو زما په خیال خپل نوعیت سره ناشنا غونډه کیس دی.
کله چې د حسین کانی نوم د ای سی ایل نه د ویستو د درخواست په اړه مشال ریډیو د اکبر هوتی نه تپوس وکړو، نو هغه وویل چې عام کیسونو کې بعض وخت عدالت خلک په ضمانت خوشې کوي خو د هغوی نه د جایداد یا نقدو ضمانت ږدي. خو د حسین کانی کیس جدا دی، نو دا به کتی شي چې د ده په حکله عدالت څه فیصله کوي.
دا خبره خو اوس د سپریم کورټ دا چې هغې په کوم بنیاد باندې فیصله کوي. مثال که هغې فیصله کوي چې یاره د ده نوم د ای سی ایل لمونږ وباسو، نو بیا به خامخا د هغې متبادل هم هغې خپل فایلنګ ورکوي. زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د عدالت کار دی چې هغې د حسین کانی د مستقبل فیصله هغې څنګه کوي.
د یادونې وړ ده چې وړاندې ورځو کې د پاکستان سپریم کورټ په یو لانجمن خط کې د نوم راتلو وروسته په حسین کانی د ملک بهر تلو باندې بندیز لګولې او د هغه نوم یې په ای سی ایل کې شامل کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په پاکستان کې سیاسي کورنۍ په دې هڅه کې وي چې د خپل سیاست د بازار د ګرم ساتلو لپاره خپل اولادونه هم په سیاسي میدان کې روباسي. په دې وروستیو کې یو شمېر مهمو سیاستوالو اولادونه سیاسي هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې دا پکې راغلي چې یولس پیغلو او ځوانان د هیواد په راتلونکي سیاسي نظام کې د برخه اخستو پریکړه کړې ده. نجیب عامر دغه یولس سیرې تاسو ته درپیژنې.
د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د محمد ایان په قلم په خپره کړې یو مقاله کې لیکلي، د نوي کال پر اتک سره د پاکستان په سیاسي فضا کې نوي سیرې مخې ته راغلي، خو تر اوسه دا خبره روښانه نه ده چې دوی به څه بدلون هم راوستلی شي او کنه. د لیکوال په اند اکثرو سیاسي مشرانو اولادونه سیاسي فضا کې د الوت کولو لپاره وزرې سنډي او یوولس ځوانې سیرې په راتلونکي کې مخې ته راتلی شي. د بوټو د خاندان نه بلاول یوازنی کس دی چې د یو مهم سیاسي ګوند مشري په غاړه لري او د خپل سیاسي سباوون د جوړولو لپاره سنجیده معلومیږي. بل پلو د بلاول خور آصفه بوټو هم د خپل پلار آصف زرداری سره په بهرنیو سفرونو کې ملګری وي او ممکنه ده چې په راتلونکي وخت کې د کومې مهمې چوکۍ لپاره ځان ونوموي. فاطمه بوټو په ټولنیزو چارو کې ډیره فعاله معلومیږي، خو په رسمي توګه یې په سیاست کې د راتلو څه پرېکړه نه ده کړې. د هغې د میرني ورور ذوالفقار بوټو جونیئر په اړه هم په رسنیو کې رپورټونه خپرېږي چې سیاسي میدان ته راتلی شي. مقاله لیکونکي بیا د پنجاب د شریف کورنۍ ذکر کوي او لیکي چې حمزه شبا شریف له ډېر وخت نه په سیاسي میدان کې پر فعالیت بوخت دی او د پنجاب په کچ په بېلابېلو غونډو کې برخه اخلي، خو اوس د نواز شریف لور مریم نواز هم سیاسي میدان ته د داخلې دو لومړنۍ هڅې پیل کړې دي. هملته په پنجاب کې د چودري کورنۍ نه مونس الهي یوازنی زلمی دی چې په خبرونو کې نوم ډیر راځي. په نوموړي د درغلۍ تورونه هم وو چې په تېر اکتوبر کې ترې نوموړی بری شو. لیکوال درې نور نمونه هم لوستونکو ته پیژني چې دوه پکې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زامن عبدالقادر ګیلانی او موسی ګیلانی، او درېیم یې د دوی خور فضا بتول ګیلانی ده. فضا بتول ګیلانی په دې وروستیو کې د میرمنو د حقونو د پالنې د ادارې د سفیر په توګه کار پیل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی هم خپل زوی زین قریشی په ملا ټپولې چې سیاسي میدان ته ور ودانګي. محمد ایان ډیلی ټایمز ته په لیکلي دغه مقاله کې یادونه کوي چې دا ټولې نوې سیاسي سیرې تر شا سیاسي ملاتړ لري او د هغې نه په ګټه اخیستو کولی شي چې سیاسي چوکۍ خپلې کړي. نوموړی وایي دا چې دغه نوې سیاسي سیرې د پاکستان لپاره څه بدلون هم راوستلی شي کنه دې ته به انتظار کول غواړي، ځکه پاکستان کې تل واکمن ګوند پخوانی حکومت تورنوي چې ټولې ستونزې د هغوی نه پاتې دي، خو د واک نه لرې شوي ګوندونه بیا ټوله پړه په واکمن ګوند باندې اچوي. محمد ایان وړاندې لیکي دا ټولې سیرې ښکلې ظاهري بڼې لري، په خو پوهنتونونو کې زده کړې کړي او د دنیا ټول نعمتونه په لاس کې دي. نوموړی وایي په دغو کسانو کې یو هم کله په بس کې سفر نه دی کړی، دوی د کلندر او د سپرلی ترمنځ د یوې روپۍ په سر جګړه نه ده لیدلې، دوی ته کله هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې چا ټوپک نه دی نیولې چې خپله بټوا یا موبایل دې ورته وسپاري کنه نو به وژني. دوی کې یو کس هم دې ته اړ شوی نه ده چې پولیسو ته دې د کوم کیس ته ثبتولو لپاره زارۍ وکړي. لیکوال په اخره کې لیکي سیاسي مشران به منی او کنه، خو په دې وروستیو کې د خراب اقتصادي حالت د وجې پاکستان کې د یو عام کس بودیجه نوره هم راټیټه شوی، او هغه چې د خپل سیاسي مشر نوې موټر وویني یا دغه د شتمنیو نه خبر شي نو دا سوچ ورته خامخا ته ودرېږي چې دغه سیاسي مشر د پاکستان لپاره څومره وفادار دی. د لیکوال په باور همدا سوچ د انقلاب سوچ دی چې د مطبوعاتو له وجې مخې ته راغلی.
اوریدونکو نجیب امیرو چې د پاکستان د نوي سیرو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول، او وزو جلال آباد ته. په جلال آباد او شاوخوا کلی کې خو له پخوا نه د ودونو په مراسمو کې د نکریزو شپه د خزو او جنکو لخوا جوړیده، خو پیښور ته د دریش کلنې کډوالۍ په دوران کې افغانان ځینې کلتوري بدلونونه له ځان سره راوړي دي چې یو پکې د ودونو کې د ځوانانو لخوا د نکریزو د شپه جوړول دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال په هم باز بمد عبید په همدې رپورټ تاسو ته برابر کړی دی چې په یو سندره پیلېږي.
په پښتني ټولنه کې د ودونو په مراسمو کې داسې رسمونه له پخوا نه پاتې دي چې اوس هم پالل کیږي. په دې رسمونو کې یو هم په ودونو کې د نکریزو شپه ده چې درې لسیزې پخوا به د ننګرهار ولایت په بیلابیلو کلو کې د واده د زلمي له کوره یوه ډلې ښځې او نجونې د ناوې کور ته تلې، د سندرو او اتڼونو په ترسره کولو به یې ناوې ته نکریزې پورې کولې. خو په تېرو درېو لسیزو کې پېښور او شاوخوا سیمو ته په کډوالۍ ډېرو افغانانو یو لړ کلتوري بدلونونه هم له ځانه سره راوړي چې یو هم پکې په ودونو کې د ځوانانو د نکریزو د شپې جوړول دي. اوس په ودونو کې ډله ډله ځوانان د زلمی کور ته په ډول او نغاره ورزي، په نکریزو کې یې شمې لګولې وي او یو یو تن له زلمی سره کینی او په ګوته ورته نکریزي پورې کوي. په جلال آباد کې څو تنه ځوانان چې د نکریزو پروګرامونو ته تللي دي مشال ریډیو ته وایي.
سنگرم د ننګرهار ځوان یا د شاو چې مونږ ورته وایو په اصطلاح د ده دا کوم خپل شخصي ملګری چې دي، د راز و نیاز ملګری چې دي، دا راټولېږي د یو میلې د یو محفل په شکل راټولېږي، د ته نکریزې وړي او خپله میله کوي. چې زما په نظر دا د ساتیری او خپل ملګري ته د خپلې خوښۍ د څرګندولو یو ښه عمل یا یو ښه کار دی.
عرفان الله بیدار یم، یو تن جلالآباد د خار اوسیدونکي. مونږ چې څومره ګورو یو واده ته د څوارلس پنځلس ورځې مخکې یا شل ورځې مخکې تیاری نیول کېږي او ملګري په نوبت سره نکریزې راوړي، دا یوازې دا خپل اخلاص هغه خپل ملګري ته ښیي چې زه تا سره دومره اخلاص لرم، دومره مینه لرم، دومره علاقه لرم. ډېر ملګري سره راغونډېږي کېني محفل کوي،
خو یو شمېر ځوانان بیا د دې رواج مخالفت کوي. له دې ډلې څخه یو هم نصیر مومند دی چې وایي د نکریزو دا رسم د هندوانو څخه راپاتې دی.
مخکې خو به دا دود و چې دا ځوانو نجونو به د جنۍ کور ته وړلې نکریزې، اوس داسې شو چې دغه هلکان راغونډېږي د واده نه څو ورځې مخکې دا نکریزې وړي هلک کور ته، هلته دا دسمالونه او دغه نکریزې ږدي، شمې بلې کړي، نور داسې لکه دا د هندوانو عمل دی.
خو د دې هر څه سره سره اوس د جلال آباد ښار او شاوخوا ډېرو کلو کې ځوانان تر واده د مخه د نکریزو شپه جوړوي چې د وخت په تېرېدو سره دې رسم پرمختګ هم کړی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د مشال ریډیو نن د نننی ورځی اخری غړی ته تاسو غوږ د خبرونه پای ته رسیدلی، او د دې وړاندې چې مخخه ته وایو د اسرار علم مومن نه بعد خبرونو سرټکی وورو.
د پاکستان طالبانو دغه هیواد د حکومت سره د سولې د خبرو کولو پخلی کړی. نن د بشر حقوقو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې موقع په کوټه کې د لادرکه بلوڅو کورنیو لخوا احتجاجي لاریون شوی. د خیبر پختونخوا په کرک سیمه کې د جنسي تشدد کار شوی. عظما ایوب ورور د عدالت پر وړاندې ناڅرګند وسلوالو وژلې. د پاکستان په خبر ایجنسۍ کې چارواکي وایي وسلوالو دوه مزارونه په چونکو توکو سره لوزولي دي. د بلوچستان صوبې حکومت په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لره سامان وړونکو ټینکرو ته د ستنېدو امر ورکړی. په پاکستان کې د کراچۍ یونیورسټۍ په سړک شوې بمي چاودنه کې یو ولسي وګړی وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د اروپایي ټولنې مشرانو د جنورۍ تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې. او د روس په ماسکو ښار کې په زرګونو خلکو په پارلماني انتخاباتو کې د ادا شوو درغلیو پر ضد راټول شوي دي.
اوریدونکو همدا وه د مشال ریډیو د نننۍ ورځې خبرونه. سبا له بیا د نوي رپورټونو او څېړنو سره ستاسو په خدمت کې حاضر همدې سره کوربه ګلایاس اسرالم مومند ما تکنیکی همکار اساق مری ته اجازه ورکړي. خو تاسو په همدې سپو ډیوا ریډیو لږ شپه کې اوریدلی شئ. په لوی الله مسپارم.